وخت د گرمی دولس بجې سپید د مشال ریډیو په خبری کړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر د عوامي نیشنل پارټي پخوانی مشر اسفندیار ولی سره مرکه. په پاکستان کې ډرون بریدونه او په دې اړه د ملګرو ملتونو له امریکا څخه غوښتنه، او د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې آیا خلک څومره د ډرون بریدونو حمایت کوي، دا او په افغانستان کې یو شمیر پېښې دي دغه پاړه باندې هم رپورټونه لرو. خو په پایل کې به اسرار علم مومن ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سماله د اتوار پر ورځ په واشنگټن کې د امریکا له بانو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات وکړي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې د مشکوک وسلوالو پر ضد په ډرون بدونو کې په ممکنه توګه وجل شوي دي. او امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ چې له مخې به یې په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سماله د اتوار پر ورځ په واشنگټن کې د امریکا له بنوچر وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بنوچر وزارت وایي تمه څرګندېږي چې شریف به د شروع یا چهارشنبې په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم لیده کاته وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته د هیواد په حالاتو، د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاري او په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو په اړه خبرې وکړي. دا هم تمه ده چې د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو پر هلو ځلو به هم خبرې وشي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتي چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د مشکوک وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې په ممکنه توګه وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ جوړونکي بن ایمرسن ابتدایي رپورټ وایي د معلوماتو له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې په دا قسمه ډرون بریدونو کې کېدای شي څه باندې 450 ولسي وګړي وجل شوي وي. ایمرسن ویلي دي چې تر بل کال پورې به خپل رپورټ خپور نه کړي. دا په خبره هغه ځکه چې د شمیرو د کره کولو لپاره لا هم ډیر وخت پکار دی. نوموړي ویلي امریکا او نور هغه هیوادونه چې له میدان جنگ بهر ډرون بریدونه کوي باید چې د رپورټ شو ولسي وګړو د وجنې تحقیقات وکړي او د دې بریدونو لپاره قانوني جواز پیش کړي. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تور لګول چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله په پیښور کې وسلوال طالبان په سړکونو ګشتونه کوي. پرون له مشال ډو سره په ځانګړې مرکه کې اسفندیار ویل صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لړ کې ناکام شوی دی.
پیمانه وره ما خام نه پس به ته په کوهات روډ لاړ شي. په کوهات روډ هر ما خام ټرافیک بند شي او د طالبانو ګشت به شروع شي. په ورسه کروڑ باندې باقاعده غي عرب شپه ګشت کوي.
اسپندیر د هم ویل له تباهۍ څخه د پاکستان بچ کېدو یوازنۍ لار دا ده چې دا هیواد له افغانستان سره په ګډه د 2014 کال وروسته د حالاتو لپاره یو واضح تګلار جوړ کړي. د جینکو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی پرون د لندن په بکینګ ماڼۍ کې د برتانیا له ملکې سره وکتل. دا د ملالی لپاره چې د بشري حقونو لپاره یې د اروپایي پارلمان لخوا د سخاروف جایزه ګټلې نوې ویاړ دی. هغه د نوبل جایزې لپاره هم کاندیدا وه. 14 کلنې ملالی ملکې ته وویل چې غواړي د نړۍ په هر برخه کې د ماشومانو له تعلیم سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. دا زما لپاره یو ویاړ دی چې دلته په بکینګ ماڼۍ کې یم او له ملکې سره مې وکتل. ما هم غوښتل چې د جینکو مسله راپورته کړم، نو همداراز په هر هیواد کې حکومت کولی شي د تعلیم لپاره عملي اقدام وکړي. ملالی یوسفزی د تیر کال په اکتوبر کې د وسلوالو لخوا پر سر په ډزو وویشتل شوه. طالبانو ویلي چې دوی به بیا هم د ملالی د وجلو هڅه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنۍ امنیت د مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګه دې تایید کړي، جانسن به د سرپرست او مشر ران بیرز ځای ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړ.
Jay has a deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
نو موړه وای جې د هغه غوښونو چیلنجونو په اړه جوړ په هاوی لري چې امریکا ور سره مخامخ ده. د دفاع وزارت د یو عالی رتبه قانون پوه په توګه د دغنو پالیسیو په جوړولو او اولی کولو کې مرسته کړي چې لکه بلې زمونږ هیواد خوندې شوه. په هغه کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده مرکزونه لمن زوړل هم شامل دي.
القاعده ان فتا
جې جا جانسن د اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړوتبا قانون پوه په توګه دنده ترسره کړې ده. امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. د دې موافقې له مخې به امریکا د قرغیزستان له میناس اډې خپلې الوتنې رومانیا ته انتقال کړي. د امریکا د میناس له هوایي اډې د ګټې اخیستنې تړون د راتلونکي کال په جولای کې پای ته رسیږي. په کابل کې پرون په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو راپورونو له مخې دوه عام وګړي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د برید هدف د بنو ځواکونو یو اکمالاتي کیمپ ته نږدې د دغو ځواکونو یو پوځي کتار و. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر تر حملې وروسته د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل برید یو موټر بم چاودنه وه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې موخه د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د ګل په ورځو په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. د تاجکستان د یو خبري اجانس د ریپورت له مخې ولسمشر کرزی به په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وویني او په خپلو خبرو کې به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. او اخری خبر دا دی، لبنان وای د دغه هیواد هغه نه شیا چې په شام کې له یو کال راهیسې برمته شوي وو خوش شول. د لبنان د کورنو چارو وزیر مروان شربل وویل دغه کسان له شامه ګاونډي ترکی ته بیول شوي او له هغه ځایه به ډېر ژر لبنان ته راشي. دغه ډله د 2012 کال د مئی په میاشت کې هغه وخت ونیول شوه چې ایران ته د شیاو د زیارتونو لپاره روانه وه. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی دا چې د ترکیې د هوایي شرکت دوه پیلټان چې د اګست په میاشت کې په لبنان کې یرغمال شول خوش شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د عوامي نېشنل پارټۍ په خواني مشر اسفندیار ولی خان ویلي پاکستان او افغانستان په ګډه په سیمه کې روانه شخړه حل کولای شي.
فرض کړه چې تا خیالي چې افغانستان په یوازې افغانستان د دې مسلې حل را پیدا کولی شي سوال نه پیدا کی، او کړه چې تا خیالي چې پاکستان په یوازې د دې مسلې حل را پیدا کولی شي سوال نه پیدا کی.
ملګرو ملتونو پر امریکا ژغ کړی چې په ډرون بریدونو کې په ممکنه توګه د وژل شوو لسی وګړو شمیر دی په ډاګه کړی، خو په قبایلي سیمو کې خلک په دې اړه څه نظر لري؟
چې دا راته ویلو چې را ځکه دا بنګنه راشي یا ډرون اټیک، نو زموږ ټول خلک په خپل چې کوم ژوند دی هغه جاري ساتي، خو چې موږ ته پته وي چې دا مطلب همیشه ګناهګار خلک ولي.
یو تازه رپورت پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد بولی چې پکې د غلامانو شمیر زیات دی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان مشروي په دې کې هغه مزدوران چې ګروسوي دي زیات دي.
سبسه زیاده تو یې بونډډ لیبر او بچونو کی ایکسپلویټیشن بہت عام.
نو رپورټو نام لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی لومړی ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سر له سبا د امریکا څلور ورځنی سفر پیلوي. نوموړي به د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. ټاکل شوی ده چې د خپل څلور ورځنی سفر په مهال به نواز شریف له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني. تفصیل د مشال ریډیو له خبریال اورو.
سویلا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوم دی هغه د سبا نه د امریکای په څلور ورځنی دوره واشنگتن ته ځي. د پاکستان د خارجه دفتر د وینا تر مخه د څلور ورځنی دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د امریکای صدر باراک اوباما نه علاوه نور چې کوم د امریکای نائب وزیر صدر دی جو بایدن هغه او دغه شان د کانګرس نور غړو سره به ملاقاتونه کوي. او په دې ملاقاتونو کې به د انسداد ترهګرۍ نه علاوه د پاکستان د معیشت او توانایي بحران او دغه شان نور په مختلفو مهم معاملات چې کوم دي په هغه به د امریکای صدر باراک اوباما سره ملاقات خبرې اترې کوي. په دې وروسته به بیا هغه نواز شریف چې کوم دي هغه د کانګرس غړو چې کوم دي هغه سره به ملاقات کوي او نائب صدر سره به هم ملاقات کوي او هغه سره به په مختلف موضوعات چې کوم دي هغه به خبرې اترې کوي. دغه شان د پاکستان امریکا بزنس کونسل د طرف نقد کړی شوی او تقریبا ته به هم چې کوم دی هغه کې وزیر اعظم شرکت کوي او په هغه کې به لکه د امریکای چې کوم ال تجاران دي هغه سره په پاکستان کې تجارت په حواله سره دلته موقع لري زیات دي او هغه راشي او دلته تجارت کوي په دغه موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. نو نواز شریف دا دوره چې کوم د څلور ورځې دوره دا به د سبا نه شروع کیږي او د راتلونکي چهار شنبه پر ورځ یعنی د بوت پر ورځ به د امریکای صدر باراک اوباما چې کوم دی هغه سره ملاقات کوي.
دا د مشال همکار چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر په اړه تفصیل راکولې او ټاکل شوی دا چې په دې کې به د افغانستان په اړه باندې خبرې کیږي. هم په دې ترڅ کې د عوامي نیشنل پارټي په خواني مشر سندیر ولی خان ویلي په سیمه کې د روانو شخړو د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې افغانستان او پاکستان په دې اړه یو ګډه رڼا او شفافه کړن لار جوړ کړي. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا سندیر ولی خان څخه په سر کې پوښتل شوی چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو لپاره یو ښه کړنلاره څه کېدلای شي. د نوموړي جواب وو
مون خو د وخت سره چې غوو اوسم دا وو چې تر کومه پو مملکت د پاکستان مملکت د افغانستان دا دواړه مملکتونه کینني او دی په شریکه د 2014 لپاره یو ستراتیجی داسې ستراتیجی جوړه کی چې هغه کې بالکل سنی تکاسپینا ٹرانسپیرنٹ اسٹریٹجی بھی آگا اسٹریٹجی با بیا سیاسی ڈلی اور سول سوسائٹی مجبور ہے چاہ بدی بیا منی دق یو طریقہ دا چپا دق طریقہ باندے منگ دا تباہ نہ بچ کی دیشو کفرت کا تو چاہتا خیالی چ افغانستان پیاواز افغانستان دے مسئلے حل را پیدا کولی شی سوال نہ پیدا کی اور کدر چاہتا خیالی چ پاکستان پیاواز دے مسئلے حل را پیدا کولی شی سوال نہ پیدا کی
نو مشران دا دوار اور خو کم مشران دے پختنو خاص کر پختون کام پرس گندنا دی با سکردار دا
نو ما در تو کنا کر کرتا خود تو کرتا دی میڈیا کی یو مخصوص ټولر چې هغه وی چې دا ریسپانسیبل بنیادی ذمہواری شته دا قوم پرستو مونږ ورته دا وایو چې بنیادی مسله چې دا او ذمہواری چې دا د مملکت ته دا ټول مملکت د کینی ډیر په شریک یو لا عمل راکی د قوم پرست جماعتونو بیا فرض دادی چې دی هغه پالیسی لا اونرشپ ورکی او هغه د مخکې بوسی
ځکه چې تبادله شروع شوه دا برادر یا نور طالبان کوشش
کوي برادر خو طالبان وای چې نه خوشش شوه اوس مونږ په پټه نه پیګو زمونږ وزیر اعظم صاحب هم امریکا کې وي خوشش شو او دغه سرچاج عزیز چې خو هر وخت لګي وي خوشش شو طالبان وای چې نه دي خوشش شوه او هغه کراچۍ کې په یو په قول طالبان ته وای چې کراچۍ کې د ایس ای او سیف هاوس ته پاره کې هغه باندې او هغه دي دون ټارچر کړی چې هغه اوس په دې پوزیشن کې نه دي په دې وجه پاره د خپل خاندان مور سره ملاقات کنه پریږي ته طالبانو دغه کلیم دی دا د وچې دي وی چې موږ پریخره اوس نه ته تصدیق کولې شو نه زه تصدیق کولې شم چې کوم رښتیا دی او کوم نه دی
دا سه بیان نه بد اعتمادي نه
نو بد اعتمادي خود پیدا کوي بد اعتمادي خو پیدا کوي په دې چې زه ته تدا وایم چې رات تا پلانې قدم کته واغې شنو دا زمو د دد په دښمنه کې بل کیمرا شو سو فرق پوشی کی دیشی چی منگ امان تلار شو ادب مملکت وزیر اعظم وی چی ما پریخو اما وزیر خارجه وی چی ما پریخو حکومت افغانستانم وی چی نیری پریخی او طالبان په خپلم وی چی نیری پریخی نو بده اعتمادی شو که بده اعتمادی نشو
دا پختانو پا خورا دا غوینت ویدل اس هم جاری دی با ترخ گره پیخ رازی حکومتون بدل شو دا نیو حکومت پینزم یاشتیو شوی سو وجه دا
کم از کم تا خود رتا ثابت اکرا کنه چی دا زمونگ دا وجه نو که زمونگ دا وجه وی نو بیا خود چی منگ دا حکومت نو تو نو پا داشی بختم شو کنه و مقاصد نور دی مذاکرات کول خود مرکزی حکومت کار دی آیا پا دی خورا باندی امن را وستل او زمان دا صوبه دا لائنارد رو زمواری پا دی صوبه حکومت دا او که پا دی صوبه حکومت ندا دا یاران چی دی دی طول شیلی او پا مرکزی حکومت وانا چی حالانکه لو اینڈ آرڈر خلا اس کو 18th امینڈمنٹ را کے ڈیر اختیارات صوبے تر آلر خدا گئے نمخ کے ام دا امن و امان مسئلہ چوانو دا صوبائی حکومت کار دے دا مرکز کار نہ دے لیکن اس پر خبا منگ داوے چیر پیخور یا جزیرہ دا پیخور نبار دا حکومت رٹ نشتا لا دا قیس خانے واقع چوش ہو دا دا غی چرچ واقع چوش ہو نو اس خدا ما خیل چاگا جزیرہ ام ندا پاتے تو پا خپلا دا غی علاقے پا ایمان ویل ماخام نپس با تو پا کوہات روڈ لڑ شی پا کوہات روڈ ہر ماخام ٹریفک بن شی اور دا طالبانو گچ پی شروع شی پورسک روڈ بانے باقی داغی عرب شپگشت گئی دکتر جے کے سڑی داتا پوس کی چھے دغی پاس رنگ روڈ پاس خوزن اما شریف او چھو دلین سار کو نشی راتے کنا
ابر اگدی اس سبائی حکومت بودے انکار کے جدا سے نشتا
نو چھے تیسے سے نشتا نو بازار کو پرید دخپل وزیر جنازے لدے والی نشی کلے چھے حالات بلکل نارمل دی نو دے وزیر جنازے لخود لار شی کنا گورا دے دریم ایم پی اے شو تے پیمانو آیا دا یو ایم پی اے جنازہ کے تا دیلی دیلی دی سو نو چھے حالات نارمل دی او تلے دے پا دیروں کے ناستے گورا دا لکر افسوس خبر ادا تھا جو وزیر اعلی پڑے رو کے ناس اگے جنازے لالا نڑو
دا د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی مشر اسفندیار ولی خان او مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کولې. دی اکانومیست مجله په خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډیر خلک د ترګرو د منځوړلو لپاره د پاکستان د فوجي اپریشن پر ځای ډرون بریدونه غوره ګڼي. مجلې په پاکستان کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړي او بیا دا رپورټ خپور کړی دی. سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان په ظاهره له یو بل سره په جګړه اخته دي، خو د ډرون بریدونو دواړه مخالفت کوي. پاکستان دا حمله د خپل خودمختاری خلاف بولی، خو امریکا بیا وایي د مشکوکو ترګرو پر ضد دا یو موثره وسله ده. شاهین بنیرای د دې رپورت تفصیل راکوي.
د اکانومیست لیکي په امریکا کې قامی سروې ښایي چې ډېر پاکستانیان د ډرون بریدونو مخالف دي، ډېر دا د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد ګڼي او وایي چې ولسی غړي پکې وجل کیږي. نو ځکه چې په اسلام آباد کې د یو سکول منتظمه صوفیا خان د ډرون پر ضد د سلګونو کمپاین کوونکو سره د پاکستان قبایلي سیمو په پولا یو خارګوټي ته ورسېده، نو هلته د ځینې قبایلیانو سرګندونو حیران کړه. د جنوبي وزیرستان یو سیدونکي ورته وویل هغه او دغه کورنۍ د ډرون بریدونو په حق کې دي. د بهر ملکی خبریالانو لپاره قبایلي سیمو ته رسېدل ګران دي، ولې په سیمه کې کارکوونکي یو شمېر سړنکار او کارپوهان د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي په قبایلي سیمو کې یو سرګند اقلیت د ډرون بریدونو په اړه هم دغه فکر کوي. دی اکانومیست مجلې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي شلو کسانو سره مرکې کړي دي. په دوی کې ډېر ورته ویلي قبایلي ولس د پاکستان د فوج د عملیاتو په مقابله کې ډرون بریدونه غوره ګڼي. دوی وایي چې په ډرون بریدونو کې عادي وګړو ته زیان نه رسي. د شمالي وزیرستان یو مشر وایي هیڅوک دا همت نه لري چې رښتینی تصویر وړاندې کړي. ډرون هغه وسلوال وجنی کوم چې د بیګنا خلکو په وجنه کې ککړ دي. د اکانومیست مجله په خپل راپور کې لیکي اگر چې د دې خبرې پوره ثبوتونه شته چې پاکستان پټ په پټا د ډرون بریدونو اجازت ورکړی دی، ولې په ښکارا د ډرون پر ضد جذبات نور هم راګرموي. په 2010 کال کې د ولسي ټولنو استازو او سیاستدانانو د ډرون بریدونو په حق کې د پیښور اعلامیه په نوم یو اعلامیه خبره کړې وه. صوفیا خان وایي هغه وسوم غواړي چې ډرون بریدونو ته د پای ټکی کیښودل شي، ولې دا کار باید د پاکستان حکومت بغیر د بهر د مرستې په خپله وکړي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې اکانومیست مجله وایي په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د امریکایي ډرون بریدونو ملاتړ کوي، خو بلخوا پرون د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ جوړونکي امریکا ته ویلي چې په ډرون بریدونو کې د وژل شوو ولسي وګړو شمېر دی په ډاګه کړي. تاسو له مودو راسي اوري چې کله رپورټ راسي چې وایي د قبایلي سیمې خلک د ډرون بریدونو ملاتړ کوي، خو بل ورځ بیا بل رپورټ خپور سي چې وایي نه، د دې سیمې خلک د بي پایلټ الوتکو د بریدونو مخالفت دي. هم دغه خبرو ته په پام سره د امریکا په انډیانا یونیورسيټي کې مو د قانون او جمهوریت په موضوع پیژ کوونکی زبیر مسعود سره مرکه کړې ده. نوموړی خپل هم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی دی. په سر کې مزینو پښتل چې د قبایلي سیمو د یو اوسیدونکي په اساس هلته د ډرون بریدونو په اړه د خلکو اصل کې نظر څه دی؟
چې کله خلک د پر نه راغلي وو آی ډی پیز، نو په هغه کې چې کوم مطلب خلک راغلي وو نو هغه سره زما ډېر انټریکشن وو. په هغه ټایم کې د پېښور یونیورسيټي د ټیچرز اسوسیشن د پرزیدنت په توګه ما دا هغه سره ډېر مرسته کړې وه. نو چې کوم د خلکو سره زما انټریکشن شوی وو نو هغه همیشه د ډرون اټیکس او د پاکستان د ایئر فورس او د آرمی د اټیکس په منځ کې یو فرق کولی. او دوی دا کتل یو زړه ښځه وه چې کوم ما ته دا خبره کړې وه، زما ته اوس هم یاد دی چې دا راته ویلي وو چې یاره چې کله دا بنګبنګنه راشي یعنې ډرون اټیک، نو زموږ ټول خلک په خپل چې کوم ژوند دی هغه جاري ساتي. ولې چې موږ ته پته وي چې دا مطلب همیشه ګناهګار خلک ولي، خو چې کله د پاکستان ایئر فورس د پاکستان مطلب فوج پکې راشي نو هر یو سړی په تښتېدو، او ولې چې هغه بیا فرق نه کوي په
ګناهګار کې او په بې ګناه خلکو کې. خو دلته سوال دا پیدا کېږي ځکه چې پاکستان یو ریاست هم دی او ریاست د پاره خپل خود مختاري ساتل دا ضروری وي. او سوال دا دی چې پاکستان په دې کې کوم احتجاج کوي؟ نو دا ښکاره خبره ده پاکستان او امریکا یو بل سره اتحادیان دي. نو پاکستان چې کومه د خود مختاري خبره کوي نو خو تر یو حده پورې د پاکستان د خود مختاري خلاف ورزي ده.
د پاکستان خود مختاری خلاف ورزی خدا هم ده کنه چې کله د عرب او تاجک او ازبک او ترکمن او چاینیز او سکندینیویانز او امریکن او مثلا جرمن او د ټول خلک د دنیا تشتګردان چې کوم دي چې کوم انټرنیشنل سندیکیټ دی د ترورستان او د تراکرو دا چې په کوم وزیرستان کې ناست دي نو دوی خو هم مطلب سه پاسپورټ او سه په ویزې باندې او د قانون او د قاعدې مطابق نه دي راغلي دلته دوی خو هم مطلب د پاکستان لکه زه خپل کلي ته واپس نشم تللی اخري ځل چې زه تللی وم نو زما پلار مطلب لکه جنازه وه په 2000 کې په جنوري کې نو هغه مونږ مطلب د طالبانو نه باقاعده تپوس کړی و د هغې نه مجازه اخېستې وه او بیا مو چې د هغې جنازه وکړه خپل کور ته لاړو نو دروازه راته یو پنجابي طالب خلاصه کړه او هغه راته عربي ویله او د یو عرب زمونږ په خپل کور کې ناست وو مونږ یو شپه ورسره وکړه په دوم ورځ رالو واپس نو اخر دا خلک زموږ په کورونو کې زموږ په کلو کې په کم بنیاد باندې ناست دی دوی کومه ویزه اخېستې ده دوی کوم مطلب پاسپورټ لري نو آیا په دې دا د پاکستان د خود مختاری مطلب یو وایلیشن نه دی
نه دا خو ممکنه ده یعنی زبیر مسعود صاحب دا خبره ممکنه ده تر یو حد څوک اتفاق وکړي خو سوال دا دی تاسو د لا استاد یې کنه تاسو پی ایچ ډی پکې کوي د قانوني پلاوزه خو د پاکستان دغه دریز سم ښکاری کنه
انټرنیشنل فورسز دی یا ناتو دی یا امریکا دا د هغه فورس په قاعده د یو په نقوامي قانون باندې مطلب الته په افغانستان کې ناشتي نو چې کله اټک قربانې کوي د ستاسو کور نه چې کله کانې زی په افغانستان کې مطلب په دې فورس باندې لګي نو اول خو د ستاسو خپل ځمواري د پاکستان مطلب خپل باندې د علاقې کنټرول کی چې د پاکستان د کور نه په بل چا باندې کانې نه ورځي او که چېرته د پاکستان حکومت په دې کې ناکام شي نو بیا د په نو کوم قانون د هارت پرسوټ د کانسپټ لاندې انټرنیشنل کمیونټي سره او د انټرنیشنل فورسز سره د اختیار شته چې اگر راشي او د هغه لاس اونیسي د هغه سړي او د هغه کاستاري اورګنایزیشن د هغه حکومت چې کوم مطلب اٹیک کوي لګیا دی
نو اوس دلته یعنی بل سوال دا دی چې ملګری ملتونه چې کوم دی اقوام متحده هغه اوس بیا تازه پرون بیا ویل دي چې په کار دی امریکا چې دغه بے ګناه خلک وشل کېږي په دې ډرون حملو کې او په کار دی د قانون لاندې امریکا د دې چیړنه وکي او دا چې کوم کار دی دا جسټیفای کی یعنی دا کار ځی کړی دی دا سم کړی دی نو دا خو یو سوال راپورته کوي یا د امریکا په دې دغه باندې چې ملګری ملتونه ورته وایي
ګوره د ملګرو ملتو مطلب خبره کې خو زما ور سره اختلاف نشته او امریکا ته په کار دی چې هغه مطلب برته ثابت کړي چې ورته جسټیفای کی چې دوی ولې کوي دا مسله دا ده چې د پاکستان حکومت د پاکستان جرنالستانو ته او د انټرنیشنل جرنالستانو جن ریسټور ته دای چې تاسو نو ورکول چې په دې علاقې کې لار شي سوال پیدا کیږي چې اخر ولې دوی دا څه کوي ما خو تاسو ته څوک دا خبره کوي چې مطلب معصوم خلک پکې وژل شو زما به اولی سوال دا غیر نه دا وي چې تاسو سره څه فورس دې د انفارمیشن د دې معلوماتو چې پکې مطلب معصوم خلک وژل شو ولې چې ستاندرډ اپریټینګ پروسیجر دا چې دوی مطلب څوک نه پریږي هغه ځای ته چې کوم ځای کې مطلب د ډرون اٹیک شوی وي او د دې طالبانو هغه ځکه د عام خلکو نه پر خودلو وجه هم دا وي چې دوی دا نه غواړي چې خلکو ته دا پته ولګي چې اصلي په کیسو کې دلی شي
د امریکا په انډیانا یونیورسيټي کې د قانون او جمهوریت په موضوع پی ایچ ډی کوونکی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی زبیر مسعود چې د ډرون بریدونو په اړه له مشال ریډو سره مرکه کوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان واک فری فاونډیشن نوې رپورت وايي پاکستان په نړۍ کې هغه دریم هیواد دی چې پکې د غلامانو شمیر او رجحان زیاتې رپورت زیاتوي په نړۍ کې شاوخوا 3 کروڑ کسان غلامان جوړ کړل شوی دي زموږ همکار مچازمی د دې رپورت د جزئیاتو ترڅنګ په پاکستان کې غلامی د ژوند په اړه رپورت جوړ کړی دی
د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان لخوا تر سره سوی د نړیوالې غلامۍ د شمیرې د 2013 کال سروي شي چې په نړۍ کې اوس هم شاوخوا 13 میلیونه کسان د غلامۍ ژوند تیروي کته هم د نړۍ څخه باندې نیمایي غلامان په هند کې د خوراپور وای چې د نړۍ په 112 هیوادونو کې غلامان ساتل شوی دي راپور زیاتوي چې دا کسان د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوی په زور واده شوی د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوی په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوی او ځینې وخت په غلامی کې پیدا شوی دی د راپور لیکوال پروفیسر کیوین بیلز مشال رادیو ته وویل چې د راپور خبرول مقصد له غلامانو سره مرسته کول ده
نړۍ کې سباندې 9.6 میلیونه وګړي د غلامانو ژوند لري. دا ډېر مهم راپور دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامۍ ژوند کوي. څو مرسته ورسره وکړو. موږ غلامۍ ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دې د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو.
راپور لیکي چې په نړۍ کې د انساني غلامۍ رجحان تر ماریتانیا او هیټي وروسته په پاکستان کې تر ټولو زیات دی. بلخوا بیا تر هند او چین وروسته د غلامانو تر ټولو زیات شمیر هم په پاکستان کې دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف د دې راپور په اثبات کې وایي چې په پاکستان کې د غلامانو په برخه کې د هغو کسانو شمیر زیات دی چې د پور پرې کولو لپاره ګروسوي او یا هم په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل کیږي، او تر هغه وروسته بیا هغه ماشومان دي چې ناوړه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي.
اور بچوں کی ایکسپلوئیٹیشن بہت عام ہے.
ٹٹولو زیات مزدوری لپاره گروشوی کسان او د ماشومان سره ناوړه ګټه پورته کول عام دي. موږ ته لسین سره د غلام ګرځول شو مزدورانو ډیر کې سونه راځي. په پنجاب کې بیا د خښتو په بټو کې دا کار ډیر عام دی، او دادا سي لړې د چيليو نسل سره بل نسل ته انتقالي. کچره چا پور واخستې نو بیا هغه ماشومان او بیا د غوي ماشومان لزان سره ساتل کیږي. بل خو بیا هغه ماشومان هم یو ډول غلامان ګرځول کیږي چې لکور او او د بلچا الله سوته ورشي. بیا هغه کسان په ماشومان باندې کله خیرات ټولوي او کله نور کارونه پکوي، او کله بیا د اوګدو لارو پټکونو او بسونو کې د غلامانو په ډول ژوند کوي.
زهرا یوسف زیاتوي چې دوی په زرګونه مزدورکار کسان د خلکو له منګولو راخوشي کړي دي، او د همدوی پر غوښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په حق یو قانون منظور کړي. دا چې د پاکستان حکومت په عملي توګه د خلکو له غلامۍ څخه د رایستلو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي دي. زهرا یوسف زیاتوي چې عدالتونو خو په دې اړه مثبت پرېکړې کړي دي، خو نورو ادارو همکاري نه ده کړې.
سامنے آتی ہے بات کی جو ایڈمنسٹریشن اور پولیس
اس دا خبر مخ ترازی چ انتظامیہ او پولیس تر اس خبر نہ دی چ د گروشو مزدورانو په اړه قانون شته چې سباندیشل کاله مخ کې جوړ شوی دی. نو حکومت خو قانون جوړ کړي، خو تر اوسه په صحیح توګه نه عملی کوي.
راپور زیاتوي چې په چین کې 9 لک کسان، په پاکستان کې 1 لک، او په روس کې 15 لک 14 زره کسان د غلامۍ ژوند تېروي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه ورکړي دي.
احمد شاه اعظمي د پاکستان په ستر صنعتي او کاروبار ښار کراچي کې هدفي عملیات دوام لري. چارواکي د جمعې له سره راځي په دغو عملیاتو کې تر 30 زره زیات مشکوک کسان نیولې دي. د مشال د همکار رپورټ اورو.
د نیم فوزی دستو یا رینجر ځواک د ویان لخوا تیر ماخام په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی امنیتی ادارو په 13 غنټو کې د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال، سوراب ګوټ، ای وی ایریا، لیاری او یوشمیر نورو سیمو کې هدفي عملیات کړي، او یوسل او نهیش مشکوک کسان یې نیولې دي. بل خوا ته د کراچۍ خاریان وای د 13 د پاسه یوې مشتره هسي په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو خې نتیجې مخې ته راغلي دي. د یعقوب پونم یو دکاندار وای د اپریشن را ورستو کوي خواته هرتالونه کم شوې دي، نو ورسره ورسره د بدمنۍ په پیښو کې هم کمې راغلې دي.
ان شاء الله جام راغلې دي، ان شاء الله غم ډیر امن نه غلې لګنه امن خدای دې چې دیو بډې راګډوډي کوله صاحب څوک بغیر دې نه شو څنګه وته نه شو مرګ او درد او تړل او بورې بند براتو اوس ان شاء الله چې هغه شې نشته ده دا وجه ټول د اپریشن ده چپریشن شو نام لاگا چپریشن نو امن نو بالکل دا جاری ہو ساتھی جاری نہیں ما گڑبڑی پہ بے ابورے دا جاری نہیں کا نا ما کشے بے ابورا ہاں
د مجاهد پونوم یو بل تنوای د اپریشن لبرکته هغه په لومړی ځل د اختر د قربانی سرمن په خپل خوخه یو غریب سړی ته ورکړه. د هغه په خبره د دین مخکې بتری د قربانی سرمن زینو وسلوالو په زور اخیستله.
تقریبا د 1500 کالونه دا سلسله روانه و. د 1500 کالونه شراب په زور به سرمن واغستل رورا، یا د ټوپک په زور، یا د بدماشه په زور، خو څه ناسه زور به کو. نظام رال سرمن سرمن نو دباو پریشر نو راغلی نو زور نو یو سڑی دے بازار سڑی خپل مرضی کړی دا ډیر د خوشحالی خبر ده او د پخر خبر ده چې دا کال مونږ پخپل مرضی باندې سرمن وکړل او پخپل مرضی مونږ خپل کار وکړو. نو دا خبر ده
یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې امنیتي ځواکونو هدفي عملیات شروع کړي دي چې د پولیسو په وینا تر اوسه یې په دغو عملیاتو کې په زرګونو کسان نیولي دي.
تاسو د مشال ریډیو د همکار رپورټ اوریدئ چې په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اړه رالېږلي وو. ځینې پښتانه وایي چې دوی د دې عملیاتو وروسته لږ څه ساه اخیستې ده او څه ګټه یې لیدلې ده. خو بهرحال ځینې سیاسي ګوندونه بیا په دې عملیاتو باندې تنقید کوي، لکه د عوامي نیشنل پارټي مشر ویلي چې د دې عملیاتو باوجود دوی او د دوی پارټي یو ملګري محفوظه ندی. راځي اوسم 12:00 بجې سوي دي. لای اسرار علامه منځخه د خبرونو ډنډیز وورو.
ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا له اتوار پورز په واشنگټن کې د امریکا له بلنو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات وکړي. د امریکا د بلنو چارو وزارت وایي تمه څرګندېږي چې شریف به د شروع یا چهارشنبې پورز له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان ترهګرۍ په مخنیوي په اړوند بدون او د پاکستان په اقتصادي پرمختګ خبرې وکړي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمېره په ډاګه کړي چې په بېلابېلو هېوادونو کې د مشکوک او وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ جوړونکي بن امرسن ابتدایي رپورټ وایي د معلوماتو له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې په دا قسم ډرون بریدونو کې کېدای شي څه باندې 4500 ولسي وګړي وژل شوي وي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تور لګولی چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله په پېښور کې وسلوال طالبان په سړکونو گشتونه کوي. پرون له مشال ډو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي دا خبرې وکړې. د جنکو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی پرون د لندن په بکینګ ماڼۍ کې د برتانیا له ملکې سره وکتل. 14 کلنې ملالی ملکې ته وویل چې غواړي د نړۍ په هر برخه کې د ماشومانو له تعلیم سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنی امنیت د مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګه د تایید کړي، جانسن به د سرپرست مشر ران بیرز ځای ونیسي. امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. د دې موافقې له مخې به امریکا د قرغیزستان له میناس اډې خپلې الوتنې رومانیا ته انتقال کړي. په کابل کې پرون په یو ځانګړي برید کې د وروستیو راپورونو له مخې 2 عام وګړي وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. او د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاري دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې موخه د افغانستان ولسمشر د ګل پورز په رسمي سفر تاجکستان ته ځي.
دا و اسرار العالمومن سي د خبرونو لنډي سي درته وړاندې کړل. د پاکستان نو رسپانو سي لیکلي په اسلام آباد کې زموږ همکاري د نن ورځې رسپانې لوستي او د دوه رسپانو ادارې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې غټ اختر په موقع د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر په خودکش برید کې وژل شو. چې ذمہواری انصار المجاهدین نامي یو تنظیم قبول کړی دا. ادارې وایي چې دا تنظیم د تحریک طالبان پاکستان حصہ نه ده، خودي سره الحاق ضرور دی او تحریک طالبان مشر ولې دا اعلان هم کړی دی چې د سره الحاق شوی تنظیمونه هغه وخت پورې ترهګرۍ کاروایانو له آزاد دي سو پورې چې پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ باقاعده جنگ بندي نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ګڼل به غلط نه وي چې ترهګرې د تازه کاروایی کې به ورته تحریک طالبان پوره تایید حاصل وي. ادارې مخکې کې چې تحریک طالبان او د سره تړلې نور تنظیمونو نه د پاکستان ولس یو غټ شمیر امید ساتلو چې ټولګوندیز کانفرنس په فیصله به د دوی رد عمل مثبت وي او مذاکرات له به ماحول سازګار جوړ شي. ادارې وایي چې خود ملک د مذهبي مشورولې د اپیلونو باوجود طالبانو او د سره تړلې تنظیمونو له اړخه د ترهګرې د کاروایانو سلسله بند نه شوه. ادارې زیاتوي چې ضرورت د خبر دی چې یو طرف ته حکومت عمران خان مطالبه مطابق خبرو اترو له فوري اقدامات وکړي او بل اړخ ته طالبانو قیادت له هم پکار ده چې ناقابل عمل مطالباتو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې موجوده حکومت د امن حاصل لپاره خپل پوره کوشش کوي او کدا سنونو حکومت له نور لارې استعمالولو په ځای به بل هیڅ لار نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هند پولیس له اړخه په لاین اف کنټرول د ډسبندې خلاف ورزي سلسله مسلسل روانه ده. ادارې مخکې لیکي چې په کنټرول لاین د دواړو ملکونو ډی جی ملټري اپریشن کمیشنز په هاټ لائن رابطه هم شوې ده او په ډزبندۍ عمل درآمد یقیني جوړولو باندې اتفاق هم شوې ده. اداره وایي چې هند سیاسي مشورولې له اړخه پوځ اشاره ورکول د اغیبه د سیاسي مهم حصه ضرور وي. خدا سي سنگینه غلطیانو نه سبق هم دواړه ایټمی ملکونو ترمنځ کشیدګي نور هم زیاتې دي شي او لږه غلطي هم ټوله مندیکا تباه سره مخامخ کولې شي. اداره سیاتوي چې د هند مشورولې له پکار ده چې اغوی هند پوځ داسې کاروایانو نه منی کړي که څه غلط فهمي وي نو هغه دې لرې کړی شي. ادارې اخره کې لیکي چې دواړو ملکونو دې د خپل خپل ولس په مفادو کې جنگ او اشتعال پر ځای امن او دوستۍ لاره خپل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د هدفي وژنې په ډرون پروګرام کې د امریکا قومي امنیتي ادارې لاس لري چې ورسپانې ته د ترلاسه دستاویزونو په بنیاد یې دغه لیکنه کړې ده. برخوا ای اف پی خبري اژانس په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د څرګندونو خبر راخستی دی. مدیحه میرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د اوسامه بن لادن نږدې ملګری حسن ګل چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اې ته پټ مهم معلومات ورکړیو د پاکستان په قبایلي سیمو کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. د دغو معلوماتو سره د القاعده د مشر په موندلو کې د سی آی اې مرسته وشوه. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت کله هم په ولسی کچه د حسن ګل د وژلو اعتراف نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د امریکا د قومي امنیتي ادارې ان ایس اے پخوانی کارکوونکی ایډوارډ سنوډن لخوا ورکړل شوی دستاویزونه په اکتوبر 2012 کې د حسن ګل د وژنې تصدیق کوي او د هدفي وژنې په ډرون پروګرام کې د ادارې د لاس لرلو خبره څرګندوي. ډرون پروګرام د ولسمشر باراک اوباما د ترهګري ضد ستراتیژي یو مهمه نقطه ده. ورسپانه لیکي د امریکا قومي امنیتي اداره ان ایس اے پر انټرنیټي بریدونو انحصار کوي چې امنیتي ماهرین ورسره بلد وي، بیا ډېر پکې د ایجنسۍ لخوا د جوړو خاصو سافټویرونو استعمال کوي. ورسپانه لیکي د دغو حربو سره ان ایس اے په لوی تعداد کې د ډیجیټل معلوماتو د ترلاسه کولو جوګه دي. دغه کاروایی په خاموشي سره د مشکوکو کورونو خلاف ترسره کیږي او زیاتره په زرګونو میله لرې ماهرین یې په خپلو دفترونو کې په ناسته ترسره کوي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په دې خبره ټینګار کړی دی چې د 2014 وروسته له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته په هیواد کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیري به د واشنگتن تر واک لاندې وي. خو تیرونه د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د دوړ اخیزه امنیتي تړون په حق له خبرو وروسته کیری یو وار بیا د خبره رد کړه چې له داسې ګام سره به د جرم کولو په صورت کې امریکایي پوځیانو ته لکزه معافي ترلاسه شي. ایجنس لیکي امریکایي پوځي رابرټ بیلز چې په مارچ 2012 کې د 1400 افغان کلیوالو په وژنې تورن وو، د روان کال په اگست میاشت کې په واشنگتن کې یو پوځي عدالت ورته د عمر قید سزا ورکړه. هغه به د وعدې په بنیاد په مشروط ډول خوشي کېدی هم نشي. جان کیری ان پی آر ریډیو ته وویل چې داسې باور لري چې افغان ولس او پارلمان به د تړون ملاتړ کوي. دا هغه په خبره یقین لري چې دوی په دې پوهیږي چې دا موافقه د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې دا نه یوازې د امریکا بلکې نړیوال ملاتړ ته هم لاره برابروي. واشنگتن غواړي چې په راتلونکو هفتو کې دننه د کابل سره امنیتي تړون لاسلیک شي چې دا ډول د نیټو پوځي ائتلاف په دسمبر 2014 کې له افغانستان نه د 80,000 پوځیانو د وستلو پلان جوړ کړل شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم افغانستان ته زو په کابل کې پرون په یو ځان وژن کې برت کې او بخشي دوا تنه ملکیان وژل سوي دي. څلور کسان ټپیان دي چې دوه ماشومان او دوه ښځې دي. د برید هدف د بارني ځواکونو یو اکمالاتي کیمپ ته نږدې د دوه ځواکونو یو پوځي کتارو. د کابل امنیه کمانډان وایي د دولت وسلوال مخالفین د اختر په څیر د خوشیو په ورځو کې هم ولسی وګړي وژني او خوشاله پروګرام بدلوي. سالم محمد صالح تفصیل لري.
د کابل امنیه قومندان وایي د تیر مازیګر ځنوژن کیبریت موټر بم چودنه وچی چودیدونکي مواد په یو تیز رفتار موټر کې ځای پر ځای سی وه. جنرال ظاهر تر حمله وروسته د پیښه په ځای کې له خبريالانو سره په خبري کې وویل د برید هدف د ګمرک په سرور لار کې د گرین ویلیج په نامه د بهرنیو ځوکونو یو لوجستیکی او اکمالاتي کمپ وو.
منظور از انتحاری همی کمپ بوده؟
در انتحاری هدف دغه کمپ و دغه کمپ تر دیر اکمالاتی او لوجستیکی کارونه کوي. په داس وقتی چې د خوشای و جشن او اختر ورز دی دوی ملکی خلق پا نشکوی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د برید هدف تر کم د باندې د بهرنیو ځواکونو یو پوځي کتار وو. عیني شاهدان وایي تر ځنوژن کې برید وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي او د پیښې له ځایه لمبې پورته کېدې. د پیښې په ځای کې ځینو کسانو د ازادي راډیو له خبریال سره د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړ.
را روان دوکان پلو دغه انفجار आवाज مو اوریدو مو چوم لیدل دی لمبه پورته شو
نور ګردونه او چی شي نه کار دل مونږ ډاره دغه خوانه را نه دا اوس دل تم دوکان واس پاته او اوس مونږ راو
نو ممران دا د ګمرک سایه وسیدون کې د نه منای وخت چې مونږ دل تورو را کور کې چې بیرون راو وتلو ولد سه خو بستر ګو چې مونږ ته نه کارې بعد حال چې راو تو تقریبا یو لس منټه یا زیات کم بعد لا غینه پولیس راغله پله می ولاین پیاده د زایپور د کور نه را منډه کړی.
وسلوال طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او بهرنیو ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې په دې برید کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. د خبري اژانسونو په حواله په گرین ویلج کمپ کې د اروپا د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د نورو هیوادونو د اتباعو او د ملګرو ملتونو د مامورینو کورونه دي. پر دې کمپ د تیر میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه هم یو ځنوژن کې برید شوی و چې یو شمیر افغان امنیتی ساتونکي پکې وژل شوی و.
سالی محمد سالی و. جرمنی د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل سفارتخانه تړلې و. په برلین کې د جرمنی چارواکو فرانس پرېس خبري اژانس د سفارت د تړلو خبره تصدیق کړې ده. اژانس وایي داسې ویل کېږي چې دا ګام د امنیتي اندېښنو له وجې اخیستل شوی دی. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په افغانستان کې خپل سفارت بند کړی دی، خو دغه وزارت په دې اړه تبصره ونه کړه چې په کابل کې خپل سفارت د جدي امنیتي خبرداري له کبله بند کړی دی. په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د ویلت ورسپانې راپور تایید کړ. ویل دا خبره سمه ده چې په کابل کې زموږ سفارت حاضر دمه بند دی. ویان په عین حال کې د ورسپانې د راپور په دې برخه تبصره ونه کړه چې سفارت له تیرو څو ورځو راهیسې وروسته له دې بند کړی شوی چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې بی ان ډی ورته خبرداری ورکړ چې د سختریزو له لورې پرې د تیرورستي حملې خطر شته. ویلت ورسپانې لیکلي د دوی له معلوماتو سره سم د جرمني استخباراتي ادارې په ورستیو کې د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې د سختریزو لخوا د جرمني پر سفارت د حمله خطر شته. ورسپانه زیاتوي د حمله د احتمال نشي قوي او جدي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4000 پوځیان لري چې د شمیر له نظره د ناتو تر مشي لاندې په نړیوالو پوځیانو کې له امریکا او بریتانیا وروسته تر ټولو زیات دي. جرمنی له افغانستان خپل پوځیان راتلونکو کال باسي.
لکه چې مو د اسمت سروان پر ریپورت کې واوریدل، جرمنی په کابل کې خپل سفارتخانه تړلې ده. پښتنه دا راپورت کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط په کتو سره د جرمنی دا ګام د څه څرګندوي کوي. په کابل کې د مشالېډو خبريال هم د پښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. افغان کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لوی ضربه ده. خغلی سیدی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع کېدلی شي د هیواد په سیاسي، امنیتی او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي.
په اوسنی حالات کې د سفارت تړل کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو گزار دی. کله چې د یو هیواد سفارت فعال نه وي، ډیپلوماټیک تګ راتګ نه وي، اړیکې نه وي، طبیعي خبره ده چې د هغوی سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې له خنډونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د راپورونو له مخې جرمني د هغې هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي. او وای چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړي وای. افغان څېړونکي متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دغه خپل سره اقدام د افغان ځواکونو او عام خلکو په روحیه بد اغیز کوي.
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ضعیفېږي، هم د خلکو په منځ کې یو ترس رعب او تشویش پیدا کوي. دا خود په خود د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روابط او صمیمیت او اړیکې مخ په کمال وړي. نو که چېرې احیانا دغه وړ ورځې کې دا مسله چې وایي که دې د افغانستان حکومت سره افغانستان خلکو سره مشریکوله، دا هم د دوستي نښه وو، هم د اعتماد نښه وو، هم د دوستي د تداوم نښه وو.
جرمني له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په تیرو کلونو کې یې له دې هیواد سره په اقتصادي، پراختیایي او امنیتي برخو کې مرسته کړې. افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. که څه هم د دوی د سفارت تړل کېدو دا اندېښنې پیدا کړي چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسکر هم پرېږدي.
د جرمني د سفارت په تړلو باندې پر افغانستان باندې اغیز تاسو رپورٹ اوریدلی. د چرنیز ادارې جینز انټیلیجنس ریویو د یو رپورٹ لمخې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال ځواکونو وټو نیټه رانځي کېږي، له هیواد څخه د حساب ځواک د سامان لښت هم خطر مخ په زیاتېدو دی. تفصیل به له اسرار علمومند واورو.
د چرنیز ادارې جیمز انټیلیجنس ریویو د یو رپورٹ لمخې په 3 اکتوبر داسې رپورټونه و چې په افغانستان کې ناټو او ایساف ځواکونو د منځنۍ ایشیا یو شمېر هیوادونو او روس د لارې د خپل سامانونو وستل پیل کړی دي. بلخوا ایساف لوړاندې د 2013 کال له شروع کېدو سره سم د پاکستان د چمن او تورخم لارو د خپل سامان لیږدول هم شروع کړی دي. د پاکستان د لارو با ډیر سامان لیږدول کیږي، ځکه چې د ایساف د اندازې لمخې د منځنۍ ایشیا لارو په پرتله د پاکستان له لارو د سامان وړلو خرچا له دریو څخه تر 15 چنده پورې کمه ده. د یادې څېړنیزې ادارې لمخې پاکستانی پوځ چې وخت ناوخته یې له امریکا سره په اختلافاتو خپلې لارې تړلې دي، اوس په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې نړیوال پوځونه د پاکستان له لارو خپل سامان ولیږي چې دا رنګ دوی ته ترې ګټې ترلاسه شي. که یو خوا پاکستان ته د ناټو د هر یو ټینکر پر سر پیسې ورکړل کیږي، نو بلخوا د سامان د لیږد کمپنۍ نیغ په نیغه یا بلا واسطه د پاکستان پوځ پورې تړاو لري. پاکستان په دې لړ کې د سخت سیکیورټي ورکولو هم وړاندیز کړي او ممکنه ده چې په خطرناکو ځایونو کې د ناټو سامان وړونکو ګاډو د خوندیتوب لپاره نیم پوځي سرتیري هم ځای پر ځای کړي، او یقینا چې ایساب به د دې امنیت لپاره هم پاکستان ته اضافي معاوضه ورکوي. البته په ځینو ځایونو کې او په خاصه توګه تورخم پولیس سره د پاکستانی طالبانو موجودګي لا هم لوی خطر ده. بلخوا په افغانستان کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو پر لور تللو لارو باندې د طالبانو لخوا د بریدونو خطر هم کافي زیات شوی. همدارز له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان په قندوز ولایت کې د تیر یو کال هیڅ امنیتي وضع ډیره خرابه ده. جینز انټیلیجنس ریویو لمخې په یاد ولایت کې په روان کال کې تر دې دمه د لویو 15 بریدونو په کولو سره د خبره مخې ته راغلی چې په دې ولایت کې طالبان ډیر فعال دي. ښکاري داسې چې دا حالات به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو پر سر د کابل او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له کبله نور هم زیات خراب شي.
د جینز انټیلیجنس ریویو رپورټ درته اسرار لمومنت وړاندې کړی. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې داروای د ژمي پر مهال د اړو کورنیو د لاسنیوي په هدف د تیرو کلونو په پرتله زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې یو مسؤل مشال ریډو ټول چې د راتلونکي ژمي پر مهال له 300,000 کورنیو سره د غذایي او غیر غذایي موادو مرستې ته اړتیا لیدل کیږي او دغه مرسته باید د نړیوال ټولنې لخوا ورکړل شي. سالم محمد صالح زغب تفصیل واورو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وی د تیرو کلونو په نسبت روان کال د ژمي پر مهال د نړیوالې ټولنې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس آزادی رادیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې دومره مرستو ته اړتیا لري چې وکړای سي په اضطراري حالاتو کې له 300,000 کورنیو سره د غذایی او غیر غذایی موادو مرسته وکړي.
د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي حداقل موږ 3 لک کورونایو ته حل لروشي. هر کال د تجربه په اساس دا خبره موږ کولای شو، خو ځینې مرستندوی لکه دبليو ایچ پی موږ ته مرسته کوي د خوراکي توکو په واره او آیوین د غیر خوراکي توکو په واره، هغه موږ ته همکاري کوي. خو بیا دا همکاري په نن کال کې موږ غواړو چې ډېر قوي شي.
شغلی سیاس ویل چې د دې ترڅنګ دوی د حوادثو د خطرونو د کمیدو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې هم مرستو ته اړ دي. دی وایي درو درملو، خیمو، د ژغورنې او پلټنې وسایلو ته هم اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په مرکزي او ختیځو برخو کې سیلابونو او طبیعي آفتونو تر 250 زیات کسان مړه او په زرګونو کورونه زیانمن کړل. زیاتو سیلاب ځپلو کسانو شکایت کوي چې دولت پر وخت ورسره مرستې نه دي کړې او اقدامات یې ډېر کمزوري و. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره له افغانستان سره د مالی او نورو مرستو د کمیدو اندېښنې هم ولاړې سوې دي.
سالی محمد سالی اوسم پاکستان ته راځو. د امریکا د کانګرس یو غړي جیمز سنسن پرینر د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د جمهوریت غوښتونکو د غړي د بلوچ باغیانو د مبارزې ملاتړ هم وکړ. په دې اړه احمد تکل په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د بلوچستانو له استازي مهران بلوچ سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې د بلوچستانو مبارزه داسې مرحلې ته رسېدلې چې د کانګرس یو غړي په ښکاره د دوی د هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې ځواب به سمي
بالکل دا اول وار نه دی. اول هم امریکن کانګرسمن ډونر روخ باخر دوه کاله کېږي چلته کانګریشنل هیرنګ کړیو په امریکا کې. هغه وخت هم دغه شی خبره وه چې دا موږ کانګرسمن سپورټ کوو بلوچستان آزادي تحریک، بلوچستان سره ظلم کېږي.
بلوچ صاحب دی، بلوچانو اصلي ستونزه له د پاکستان له مرکزی حکومت سره په څه شي ده؟
موږ مشکل بالکل یو آسان جواب دی. موږ ناجایز طور باندې 1948 کې پاکستان قبضه کړو. پاکستان ګر دروازه ډوله په لاس کې دی. کشمیر د پاره وایي چې کشمیر په زور قبضه شوی دی، فلسطین په زور قبضه شوی دی، چچنیا په زور قبضه شوی دی، بلوچستان چې خپل قبضه کړی دی. دا منافقت انتها تاسو وګورئ، دغه باندې خبره نه کوي. هغه انساني حقوق خلاف ورزي چې بلوچستان کې کوي شاید په کشمیر کې دغه نه کیږي، په فلسطین کې دغه نه کیږي. هلته میډیا موجود ده، دلته میډیا بند کړی ده. مشکې کې تاسو ګورئ یو دو هفته اول چې هلته زلزله وشو، دا اگر پاکستان فوج ټول هلته وایي چې موږ ځو بلوچستان کومک مدد لپاره، هلته ملټري اپریشن دوه تیز شوی ده. تقریبا 40-50 ایکسټرا کیمپ جوړ کړی دي، هلیکاپټر بمباری کوي. او بالکل هیچ انټرنیشنل ایڈ ایجنسی، یو این او، یو ڈبلیو ایچ او، ڈبلیو ایف او، یونیسیف، یونیسکو، ایم ایس ایف، گرد بند کړی دی هلته.
افغانستان بلوچ صاحب ستاسو د مبارزه په کوم ځای کې دی؟
یو شی چې بالکل کلیر دی هر بلوچ کې ذهن کې، افغان او بلوچ ورور دی. دا پنجابی پاکستان خواهشته دی چې افغانستان هم دغه سي قبضه کې لکه بلوچستان قبضه کړي.
بلوچ صاحب یو بل پښتنه چې د پاکستان حکومت له څو کلونو راهیسې تور لګوي او وایي چې د افغانستان حکومت د بلوچستان په نارمیو کې لاس لري، چې په غیر مستقیم ډول یو اشاره ده د افغانستان د حکومت ملاتړ ته چې اسلام آباد وای له بلوچ جنگیاله یو څه کوي. د تورته تاسو څه جواب لري؟ یا د افغانستان حکومت واقعا له تاسو سره همکاري کوي؟
یو شی تاسو بالکل باید پوه سئ چې پاکستان هر خرابي چې خپل کوي، افغانستان کې چې هر بالکل چې بے امنی دی، چې جنجال دی، چې جنگ دی، دا پسې پاکستان دی. دغه د کور کاوند لپاره، د کیموفلاج کاوند لپاره دا الزام لګوي په افغان سرکار باندې چې بلوچستان ته کومک
کوي. تاسو د پاکستان پر حکومت تور لګوي چې په بلوچستان کې له بشري حقوقو سرغړاوي کوي، او په دې اړه راپورونه هم شته چې د بشري حقوقو ټولنو هم د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د سرغړاوي تور لګولای. مګر په عین حال کې پاکستانی چارواکي اسلام آباد تاسو هم تورنوي په دې چې له بشري حقوقو سرغړاوي کوي د خپل وسلواله مبارزه په جریان کې.
موږ ازادي غواړو، دغه بالکل ګناه نه ده یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجہد وکړي. پاکستان خپل قبضه برقرار رکھوند پاله، بلوچان وژنی، بلوچ بدنامی گرشه کوي. دا خو زموږ کوز جایز دی، دوی کوز ناجایز. دا خو دنیا خو ګوري، تاسو خو ګوري.
د او د بلوڅو په ملګرو ملتونو کې استاذي د ملګرو ملتونو لپاره استاذي مهران بلوڅو چې له احمد تکل سره خبري کولی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر اسرار ګندپور خوښنه غندلې. د اسرار ګندپور د اختر په لومړی ورځ په ډیر اسمل خان کې په وزن مرګي بریټ کې پناشه سو. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر شرپاو د نوموړي د وژنې د غندل پر وخت مشالې ډټولې چې باید د ترګري په ضد په د حکومت لوري په جوړیدونکو پالیسی کې د پښتون ژغ غواړي دولسي تفصيل د مشال همکار راکوي.
دا پښتونخوا وزیر اعلی په شمول د صوبې بیلابیلو سیاسي مشرانو وزیرانو او د اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر اسرار الله خان ګنداپور وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده او د مرګ د صوبې په سیاست او پارلماني چارو کې یو لوی زیان بلل دي. سردار اسرار الله خان ګنداپور چې پرله پسې په دریم ځل د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوی د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي اسمبلی دریم او د کابینه اړمبه غړي چې تر هغه په پیښو مل شو. هغه د یو رسم مې پټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل نه د اسمبلی غړی منتخب شو او بیا وروسته د تحریک انصاف ګوند کې شامل شو چې د قانون د وزارت قلمدان سره سره ورته د پارلماني چارو ذمہواری هم سپارل شو. د پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی عنایت الله خان ګنداپور زوی اسرار الله ګنداپور د دې نوړاندې د پاکستان پیپلز پارټي شیرپو په ټیکټ د اسمبلی غړی جوړ شو. د پښتون سینئر وزیر او د کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین سکندر خان شیرپو د اسرار ګنداپور مرګ د صوبې د پاره یو لوی زیان بلل دي او ویل دي چې اسرار یو ښه پارلمنټیرین په آئین او قانون پوها او شریف سیاستدان او دغشان د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله د عوامی نیشنل پارٹی مشرانو او د کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو د اسرار ګنداپور مرگ په سختو کې غندلې دي او بیا په صبح کې د واګمن ګوند مشر عمران خان او وزیر اعلی پرویز خټک د کراچی چودنې د پلټنو امر کړی دی. خو بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارٹی خزینه غړي میرمن نگت یاسمین اورگزے وایي چې وسلوال د مذاکراتو او خبرو اترو په بهانه نور هم ځان مضبوطوي او وایي چې هغه نه پوهیږي چې د صوبایي وزیر قانون د مرګ نه پس صوبایي او وفاقي حکومت ته کوم مسلحت نه کار اخلي. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي اسمبلی کې د سینئر وزیر بشیر احمد بلور په شمول دولس د اسمبلی غړي مړ شوي او په پنځو میاشتو کې موجوده صوبایي اسمبلی کې عمران مومند او فرید خان نه پس اسرار الله خان ګنداپور د سره غړې پیښو ښکار شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا او سمه ورسته ریپورت دا رواني غړي. د قبالي سیمې خبر ایجنسی د فوټبال د لوبو سیالي پیل سوي چې د سیمې شاوخوا 23 ټیمونه پکې برخه اخلي. دا سیالي د قبالي سیمې د پرمختیاي ادارې په مرسته پرمخ ځي چې انتظامی چارې خیبر سپورتس کمپلیکس ته سپارل سوي دي. تر دې وړاندې هم په خبر ایجنسی کې د بیلابیلو لوبو سیالي ترسره سوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال احمد چازمی ریپورت لري.
د قبالی سیمې د پرمختیايي ادارې جی اس ډی پی په مرسته د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د فوټبال سیالي پیل شوې دي. د دغه سیالیو انتظامی چارې د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب ته سپارل شوې دي. د دغه کلب غړي وایي چې د فوټبال په دې سیالیو کې شاوخوا 240 ټیمونه برخه اخلي او د میچونو د کټول لپاره ورته هر ورځ په سلګونه خلک ورځي. د خیبر سپورتس کلب مشر میراج الدین مشال رادیو ته وویل چې په دې سیمه کې د ساتری او امن راوستو یوازنې لار لوبې دي.
ریفریشمنٹ دل تمونگا بلیا ذریعہ نشتا بغیر دا سپورٹس نا لگا دا امن خمونگا پا خپل علاقہ کی دا امن ذریعہ مونگا صرف او صرف چا سپورٹس تا فی الحال خب شوق پا جوش خروش سر خلق را روان دی را درومی لگا دا مونگا مرشانو او دا خیبر سپورٹس کلب زیر نگرانی کې داسې پلیرانم پیدا کړی چې تقریبا 40-15 پلیران مونږ کلر پلیران دي چې پاکستان کلر دي، انټرنیشنل پلیران دي، اوس هم موجود دي. دلته خپل هو ګراوند لراځي، اکثر مونږ سره رابطي را سره ناستی، نو دا مونږ لپاره ډېره غټه او فخر خبره او ان شاء الله نور به هم زیاته اتایم چې مزید دا غلی چې مونږ ښه پلیران پیدا کړو.
په دې سیالیو کې ځای لوبغاړي ډېر په شوق سره برخه اخلي. د دغو سیالیو د یو میچ پر مهال د شینواري یونین فوټبال ټیم یو لوبغاړي زرویت خان خپل احساسات څه داسې بیان کړل.
دا ټورنمنټ روان دی دګز مونږ له شینوار یونین په مقابله مشال ټیم سره مش روانو مو په پنج یک باندې لګا د شینوار یونین وګټلو او مونږ جی ڈی پی ډیر شکر گزار یو چې مونږ لپاره دا ټورنمنټ د راوړ او مونږ لپاره د منعقد کړ ډیر زیات خوشاله دی چې مونږ لګا مخې ترقی وکړه کوالیفای سیکر راوند ته کوالیفای وکړه مونږ په علاقې کې چې د سپورت سره ډیر زیات امن را درومي چې میچ وګټل یا خټ ریو لګول یا خې او ټریک سره وګنو هغه لپاره چې کنه بار نکلیفنګ ملاوږي خداد ملاوږي بالکل مونږ دلته خپل گیم جاری ساتو اختر دی کاختر یې که هر حالات زموږ خپل گیم نشو پرې خو زموږ شوق سر شو یې نه دالګي
په دې سالیو کې شریک د مشال فوټبال ټیم یو لوبغاړی یوسف شاه هم خپل خیالات څرګند کړل او ویل
مونږ په اول ځل باندې دلته ټورنمنټ کې سوخت مشال په نامه ټیم باندې مونږ ډېر خوشاله یو ډېر ښه ټورنمنټ روان دی ډېر ښه انجویمنت او هغه مونږ وکړه دغه فوټبال میچونو باندې ډېر امن راځي او مطلب دا چې خوشاله راځي میچ هم ډېر خسته میچ وکړه صرف لګا دوی کسان چې کوم دالک پریکټس کیو مونږ هغه لږ کمزور یو او ډېر زبردست میچ وشو ځوانانو ته ډېره فائدہ رسی دا دغه خړ ګراوند نه د خړ خیبر نه خخه کلاړیان وتلې دی لگا سویل یاسر عتیق دا سه ډېر کلاړیان بین الاقوامی هغه ته وتلې
د خیبر سپورتس کلب غړي وای چې د فوټبال د دوه سالیو په اخر کې به په دې سالیو کې شریک ټولو فوټبال ټیمونو ته د قبایلی سیمې د پرمختیايي ادارې لخوا د لوب سامانونه او انعامونه هم ورکول کیږي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې د نړۍ رنگونه په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې د مشال پنوم په اتمه نټه د پاسا 2 بجې روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې سروي په 3 نیمه بجې جمهوریت په پاوکم 4 بجې نو خیالونه نو سازونه په 4 نیمه بجې
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری